السلام علیکم وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه سفی الله ستانکزیم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورې وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د امریکا روانه مبارزه نیمګړې وبلله او وی ویل چې دا ماموریت به نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ مخته وړي دا هم اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه داوي چې ګواکې د دغه کمیسیون چارې ټاکنې پر مغزي بې ځایه بللې دي نور مهم مطالب هم لرو په دویمه برخه کې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام درته خبرو همدارس به د بشري حقوقو پروګرام هم واورې خو تر څمخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه تمدانند د افغانستان د اساسي قانون د کلیزي په اړه یو غونډه په ار کې جوړه شي په فرا کې د قطر عربانو ته یو شمیر مدني فعالان اندېښنه لري او د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر براک اوباما ادارې کې ځینې چارواکو ویلي تمه ده له ګوانتینامو نه څلور بندیان په همدې ورځو کې سعودي عربستان ته انتقال کړي لمړی د افغانستان خبرونه تمه ده چې د افغانستان د اساسي قانون د کلیزې غونډه نن په ار کې ترسره شي دې غونډې ته به ولسمشر اشرف غني وینا وکړي د افغانستان اساسي قانون د 1320 لمریز کال د مرغومي په 14مه په کابل کې د لوی جرګې له لوري تصویب شو دا قانون 12 فصله او 112 ماده لري په فرا کې د قطر عربانو ته یو شمیر مدني فعالان اندېښنه لري د قطر د عربانو شل کسیزه ډله د سه شنبې په ورځ دغه ولایت ته ورسېده د دوی مشر شیخ علي بن عبدالله رسنیو ته وویل چې دوی له افغانستان سره د مرستې لپاره راغلي دي
افغانستان زموږ ورور هیواد دی او موږ به دلته مسجدونه ښوونځي روغتونونه کرهنې او مالداري او نور رغنیزو پروژو لپاره د افغانانو سره مرسته وکړو او زموږ د راتلو موخه دلته هم دغه کارونه دي
دا دریم کال دی چې د ژمي په وخت د قطر عربان فرا ته ځي د فرا یو شمېر اوسېدونکي وایي دغه عربان یو ډول نایابه مرغان ښکار کوي خو د فرا د والي ویاند ناصر مهري ازادي راډیو ته وویل چې دغه عربان یوازې د رغونې کارونه کوي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن عربي متحده اماراتو ته روانیږي افغان ټیم به د سهارا په نوم په شلاور تورنمنټ کې برخه واخلي دا تورنمنټ د جنیوري په 14مه پیلیږي د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک په خبره د غوره شوي لوبغاړي د تیر کمیټې لخوا انتخاب شوی وو
هغه لوبغاړي د غوراوي کمیټې دغه سیالۍ لپاره ټاکل دي چې مخامخ لوبغاړي هم کتل شوي دي عربي متحده اماراتو کنډیشن هم په پام کې نیول شوی شل اوریزو لوبو فارمټ لپاره چې کوم لوبغاړي ښه لوبغاړي ول غوره لوبغاړي ول هغه لوبغاړي ټاکل شوي دي
د سهارا جام لوبې په دوو ګروپونو کې وشل شوې دي په الف ګروپ کې افغانستان آیرلند نیمیبیا او کوربه هیواد متحده عربي امارات سره یوځای شوې دي په بی ګروپ کې به د هالند سکاتلند عمان او هالند لوبډلې لوبه ولري اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه ده امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر براک اوباما په اداره کې ځینې چارواکي وایي هغوی به له ګوانتینامو زندان نه څلور بندیان سعودي عربستان ته انتقال کړي او دا کار د یاد پوځي زندان د بندیانو د شمیر د کموالي په لور یو ګام دی سپینې ماڼۍ د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تمې برعکس چې ویلي دي ګوانتینامو به پرانیستی پاتې وي له دغه زندان نه د بندیانو د انتقال مسله مطرح کړې ده چارواکي وایي مخکې له دې چې ډونالډ ټرمپ د جنوري په 14مه رسما خپل کار پیل کړي 19 بندیان به له دې زندانه نورو هیوادونو ته ولېږدوي په ګوانتینامو کې د دغو 19 بندیانو په کمیدو سره به د ټولو بندیانو شمیر شاوخوا 40 ته ورسیږي دا په داسې حال کې ده چې منتخب ولسمشر ویلي دا زندان به پرانیستی پاتې وي او په ځینو بدو کسانو سره به ډکوي پاکستانی پولیس وی دوی لکتر لګه 150 سخت دریزی مسلمانان په لاهور کې د مظاهره پر مهال ونیول اعتراض کوونکو د جنوري په 14مه مقدساتو ته د سپکاوي د قانون په پلویتوب مظاهره وکړه د هغه ورځ د چې د پنجاب خوانه گورنر د دې لپاره وژل شو چې د ارتداد د تور په خاطر د یو ایسوي میرمن ملاتړ کړي وو چارواکي وی شاوخوا 300 ملایانو په لاهور کې پرون په دوه بیلو مظاهرو کې برخه واخیسته دوی مرکزی لارې بندې کړې او پولیسو سره شخړه وکړه پولیسو پر مظاهره کوونکو اوخ کې بهاونکې غاز وشیند د پنجاب خوانه والی سلمان تاثیر په اسلام آباد کې خپل ساتونکو ممتاز قادری د 2011 کال د جنوري په 14مه ورسته تر دې وواژه چې د آسیا بیبي ملاتړ وکړ د خزه د ارتداد په تور په اعدام محکوم شوی و د پاکستان د قانون لمخي کڅوک اسلام ته سپکاوي کوي په مرګ محکومیږي. په دغه هیواد کې هر کال تر سل کس ډیر مجرم پیژندل کیږي چې اسلام ته سپکاوي کړی وي. جرمنی چارواکو په برلین کې یو مشکوک نیولی دی. پر دې سړي شک کیږي چې د دسمبر په 19مه په برلین کې د کرسمس په بازار په شوې حمله کې لاس درلود. د فدرالي څارنوالۍ ویاندي فرانک کویلر د چهارشنبې په ورځ وویل دغه نیول شوی 26 کلن تونسی د دسمبر د 19مې نیټې د حملې د اصلي تورن انیس امري په 2 کلن ملګری و او دوی دواړو د بریت په شپه یو ځای په رستورانت کې ډوډۍ خوړلې ده. کویلر بیا وویل تر اوسه داسې کره شواهد نه دي ترلاسه شوي چې د دې کس د چې دې کس دې د برلین په بریت کې چې 12 کسه پکې وژل شول لاس لرلی وي. د برلین د بریت اصلي تورن انیس امري د دسمبر په 23مه د ایټالیا په میلان کې له پولیسو سره د ډزو پر مهال وژل شو. د برلین د حملې مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت جنګیالیو منلی دی. او د روسیې پولیسو د لنډې مودې په مخه په ماسکو کې شپږ مظاهره کوونکي توقیف کړل. مظاهره کوونکو له چارواکو وغوښتل چې دوی ته معلومات ورکړي چې مدني فعال ایلدر دادین یې څه کړی. داسې ویل کیږي چې له دادین سره په زندان کې تشدد شوی دی. دا کسان پرون 4 ساعته وروسته تر نیولو خوشې شول. 34 کلن دادین د 2015 میلادي کال په ډسمبر کې د اعتراضونو له امله په 3 کاله بند محکوم شو او بیا دا قید 6 میاشتو ته راکم شو. تیره میاشت د روسیې د بشري حقونو فعالانو د سنت پیټرسبرګ ایپله یو لوی لوهره ازوړند کړه او د دادین د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مننه. خبرونه د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو ټکی اورګ باندې هم لیدلی شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي په افغانستان او نورو سیمو کې د امریکا روانه جګړه نیمګړې ده او نوی ولسمشر ته ورسپاري.
Obviously, we still have major fights against ISIS in Mosul, in Syria. Afghanistan is still active.
په فراه کې مدني فعالان دغه ولایت ته د عربي ښکاریانو له ورتګه اندېښنه لري.
لیدی
مدنی فعالین د پاره لوی اندیشنه ده، لوی تشویش ده او باید حکومت خپل معلومات او په دغه برخه کې یا خپل لاس راوړنه چې دا څه کوي څه لپاره راغلي دوی سره شریکي.
په پښتو کلچر کې د کچکول پاړه خو مو ډیر اوریدلی خو کواړی چې بیا هم دغه معلومات زیات شي او تازه شي نو د ژوند په شیبو کې 19 پروګرام مهیروي.
کچکول یواز د دې لپاره نه و چې ملنګانې په غاړه کې واچي یو کور ته ورشي پیسې ورته ورکړي. حتی هغه پیغلې چې مینې وي خپل مین ته ویلې چې په کچکول کې زه تاته مینه نه درکوم یا هم تاته خپل وسن نه درکوم.
نور معلومات هم درته خبرو له ازادي راډیو سره پاتې شي. رازو لومړی مطلب ته د امریکا ولسمشر براک اوباما په افغانستان کې د امریکا روانه مبارزه نیمګړې وبلله او ویل چې دا ماموریت به نوي ولسمشر ډانلډ ترامپ مخته وړي. براک اوباما تیره شپه په واشنگتن کې د امریکا له پوځي قومندانانو او لوی درستیزانو سره ګډې غونډې ته دا خبرې وکړې. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا منتخب ولسمشر ته د واک د انتقال په درشل کې ولسمشر باراک اوباما وویل چې امریکا له هم په افغانستان کې په جدي مبارزه کې ښکېله ده. ولسمشر اوباما تېره شپه د روسي ځل لپاره د امریکا د ولسمشر او د ځواکونو د اعلی سرقمندان په توګه د خپل هیواد له جګپوړیو پوځي چارواکو سره په واشنگتن کې ولیدل. دې غونډې ته اوباما وویل چې دی غواړي مطمئن شي چې منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ ته واک په آرامه ولیږدي.
Seamless passing of the baton.
باید داده شو چې د انتقال د پروسې پر مهال مسولیتونه ورورو انتقال شي او هر څه په خپل ځای پاتې شي. ښکاره ده چې موږ په موصل او سوریه کې له داعش سره په جدي مبارزه بوخت یو. د افغانستان جګړه هم دوام لري. په داسې وضعیت کې چې څه زموږ په توان کې وي هغه به کوو تر څو راتلونکی ولسمشر له ټولو هغو ګټو ګټې ترلاسه کړي چې ما د دې میز د شاوخوا ناستو کسانو له عالي سلام مشورو او هڅو ترلاسه کړي دي. باراک اوباما ژمنه کړې وه چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه چې د افغانستان جګړه ده د خپل کار تر پای پورې سرته ورسوي خو داسې ونه شول او برعکس د تیر کال په جولای میاشت کې اوباما پریکړه وکړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر ورو کړي. اوس چې دوی اونۍ د د ولسمشۍ د دورې پاتې دي لا هم تر 8000 ډېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې شته. ډونالد ټرمپ د جنوري په شلمه د باراک اوباما پر ځای په رسمي ډول ولسمشر شي. د تر اوسه پورې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه په څرګند ډول څه نه دي ویلي، او تر اوسه دا هم روښانه نه ده چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو د پاتېدو په اړه څه پرېکړه کوي. د ټرمپ دغه غلي دریځ سوالونه پیدا کړي دي او یو شمېر کسان یې اندېښمن کړي دي. د بشري حقونو د څار ډلې په یو تازه راپور کې ویلي دي چې افغانان په بې صبرۍ انتظار دي چې امریکا به د ټرمپ د واکمنۍ پر مهال له دوی سره څه کوي. دغه راپور نیویارک ټایمز ورسپانې د سیشن بی پورې سپور کړ. دا راپور د بشري حقونو د څار د ډلې د افغانستان د برخې جګپوړي څېړونکي هیتر بار لیکلی دی. لیکوال د امریکا له نوي ولسمشر غواړي چې له افغانستان سره دي د واشنگتن مرستې د اوس په څیر ادامه پیدا کړي. د بشري حقونو د څار د ډلې په راپور کې همدارس ډونالد ټرمپ ته وړاندیز شوی دی چې په افغانستان کې له تیرو تیروتنو او بریاوو زده کړې وکړي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک او azadiradio.org ویب پاڼه مهیروي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه ادعا وی چې ګواکې د دغه کمیسیون چارې ټاکنې پر مخزي بې ځایه بولي. د دغه کمیسیون کمشنر او ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد د چارشمې پورس آزادی راډیو ته ویل چې د دارالانشا د رئیس له ټاکل کېدو او دغه کمیسیون ته د بودیجې له ورکړې وروسته به چارې لا چټکې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه اکسین وایي په انتخاباتي کمیسیونونو کې غیر مسلکي ګمارنې د دې لامل شوي چې یاد بنسټونه ونه کړای شي خپلې چارې په وخت سنبال کړي. حدیث پردیس په دې اړه رپورت جوړ کړی.
شاوخوا یو میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران معرفي کړل، خو اوس داسې انتقادونه کیږي چې د انتخاباتو د کمیسیون چارې پڅې پر مخ روانې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد وایي پر انتخاباتو د څار بنسټونه او خلک باید شته ستونزو او امکاناتو ته په کتو د دوی د کړنو په اړه قضاوت وکړي. ښاغلی سیاد د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم په تېرې یوې میاشتې کې دوی مهم کارونه کړي، د دارالانشاد رئیس له ټاکل کېدو او د بودیجې له منظوري وروسته بعد د کمیسیون فعالیتونه نور هم چټک شي.
دوی باید غیر منصفانه قضاوت ونه کړي که هغه هر څوک یو که هغه آزاد نهادونه یو یا که هغه د ناظرین نهادونه. او زه کولی شم ټولو ته اطمینان ورکړم چې د دې یوې میاشتې په درشل کې مونږ ډېرې چارې ترسره کړې دي. تاسو ته معلومه ده چې کمیسیون تقریبا د فلج په حالت کې و.
خغلی بدی که څه هم دقیقه نیټه نه خی خوایي د بودیجې ل ورکړې او د کمیسیون د دارالانشال بشپړ فعالیدو وروسته به ډیر ژر د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره یو مناسبه نیټه اعلان کړي. که څه هم د اساسي قانون له مخې باید د ولسی جرګې انتخابات تیر پسرلی ترسره شوي وای، خو په انتخاباتي بنسټونو کې د اصلاحاتو ځنډ، د بودیجې کمښت او ناامني هغه لاملونه وبلل شول چې انتخابات یې وځنډول. تر دې وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ویلي و چې ښایي تر دوو میاشتو پورې د ولسی جرګې او سوالی او شوراګانو د انتخاباتو لپاره دقیقه نیټه اعلان شي. لدی ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسین بیا وی په هغه شکل چې لازم مواد انتخاباتي کمیسیونونو لپاره وړ او مسلکي کسان غوړه نشول. د دغه شبکې مشر جانداد سپینغر له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د محل د انتخاباتو په کمیسیون کې د تجربه د کمښت جدي تشلیدل کیږي او خبروي چې دغه تشه د کمیسیون د دارالانشا په بشپړېدو سره ډک شي.
اندېښمن یو، خو د حل لاره دا ده چې دغه دارالانشا د کمیسیون که اوس دلته باظرفیته تجربه کاره او خوشنامه کسان وټاکل شي دي دارالانشا کې، دا به تر یو حده پورې دغه مشکل کم کړو. که دا کار ونه شي دا به نور مشکلات زیات کړي په دې پروسه کې.
د ښاغلي سپینغر په خبره که څه هم دوی له وړاندې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د وړو مسلکي کسانو پر ګمارنې ټینګار کاوه، خو بیا هم دا کمیسیونونه چې په خبره یې دروند مسؤلیت ور په غاړه دی د سیاسي لوبې ښکار شول. خو افغان حکومتي چارواکو تر دې وړاندې ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي د شفافې پروسې له مخې ټاکل شوي او د دوی په ټاکنه کې اړیکې او سیاسي مسایل نه بلکې پوهه په پام کې نیول شوې ده.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږی خې. اوس هم مرزو فراته په فرا کې ځینې مدني فعالان لدې اندېښنه ښکاره کوي چې عربان ولې دغه ولایت ته تګ راتګ کوي. ویل کېږي په دې وروستیو کې یو شل کسیزه ډله فرا ته ورغلې ده. ظاهران ویل کېږي چې دوی د ښار لپاره ورغلي وي، خو د دې ډلې یو مشر له رسنۍ سره په خبرو کې وویل چې دوی د فرا له خلکو سره د مرستې په خاطر راغلي. اخوا د فرا ولایتي چارواکي هم وایي چې عربان هلته د نایاب مرغانو د ښکار لپاره نه، بلکې د دغو مرغانو د نسل د لا تربیه او همدارس د خلکو سره د مرستې په خاطر دغه ولایت ته راتګ کوي. په دې اړه احمد شاه فطرت ته وغږدو.
یو شل کسیزه ډله قطري عربان تیر ورځ فرا ولایت ته راورسېدل. د دغو عربو راتلو فرا ولایت مدني فعالان اندېښمن کړي دي او وایي باید دولت د دوی مخه ونیسي تر څو په ښکار لاس پورې نه کړي. د فرا ولایت یو مدني فعال نقیب الله نیکمل د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغو قطري عربو راتګ فرا ولایت باید خلکو ته واضح شي. دغه په خبره د بارنان راتګ فرا ولایت او هم د ښکار لپاره د پښتنې وړ دی او حکومت باید په دې اړه ولس ته پوره معلومات ورکړي چې دا عرب څه کوي او د څه لپاره فرا ولایت راغلی دی.
مدني فعالینو لپاره لوی اندېښنه ده، لوی تشویش دی او باید حکومت خپل معلومات په دغه برخه کې یا خپل لاسته راوړنې چې دا څه کوي د څه لپاره راغلي د دوی سره شریکي، ولې د دوی هر ډول د بیا رغونې مثبت کار د فرا د ولس د خوا څخه د فرا د مالي حکومت او د افغانستان د ولس د خوا د تایید وړ دی.
په همدې حال کې د فرا ولایت ولایتي چارواکي بیا وایي چې د غربان فرا ولایت د ښکار لپاره نه دی راغلی، بلکې دلته ځینې رغنیزي پروژې افتتاح کوي. د فرا ولایت والی بیان ناصر مهری لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د غرب نه دا چې ښکار نه کوي، بلکې د ځین نایاب البتونکو د نسل د روزل لپاره هم کار کوي. مهری واج د غرب په فرا کې ځین رغنیزي پروژې هم خپل په لګښت پلي کړی دي.
فرا ولایت کې داسې پرندگان کوم داسې نایاب کوم شی نسته چې دی ښکارو کې. د دې ترڅنګ تیر کال کې هم دوی ځین نایاب پرندگان لکه شاهین، باز او سیسی هم داشن نور پرندگان د نور هیوادونو څخه راوړي ودلته او دانی دلته آزاد کړی چې دوی نسل زیاتره سی او دلته به تر رشد کوي. یعنی د اقلیم د فرا دی پرندگانو ته ډیر مناسب او چې دوی دلته راوړي آزاد کړی.
لبل خدا قطری عرب مشر شیخ علی ابن عبدالله رسنی سره په خبرو کې وایي چې دلته راغلی ترڅو د افغانستان په بیارغونه کې برخه واخلي. دغه په خبره افغانستان د دوی دوست او ورور هیواد دی او دلته به ډیر رغنیزي پروژې عملي کوي.
افغانستان از برادر کنتری اند وی ګنا دو اور بیس.
افغانستان زموږ ورور هیواد دی او موږ بدلته مسجدونه، شونځي، روغتونونه، کرهنه او مالداري او نور رغنیزو پروژو لپاره د افغانانو سره مرسته وکړو او زموږ د راتلو موخه دلته هم دغه کارونه دي. فرا ولایت د درې کال په پرله پسې توګه د ژمي په موسم کې قطري عربان راځي او خلک وایي چې د ځینو نایاب الوتونکو ښکار هم کوي. د عربانو تر اوسه په فرا ولایت کې څو جوماتونه او همداشان د خورما د ونو د روزلو یو فارم هم جوړ کړی دی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غږی خې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن عربي متحده اماراتو ته ځي او هلته به د صحرا په نوم د کرکټ د شلاورونو په لوبو کې برخه واخلي. په دې ټورنمنټ کې افغانستان په الف ګروپ کې له آیرلند، نامیبیا او کوربه هیواد عربي متحده اماراتو سره لوبې کوي. دا لوبې د جنوري په 14مه پیلېږي. دا چې نور جزئیات څه دي زموږ همکار احمد شیبر د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره خبرې کړي.
دغه اتو هیوادونو کې چې کوم هیوادونه چې لوبیږي پیاوړي لوبغاړي دي او هغه هیوادونه چې د شلوریزو لوب غړیتوب لري افغانستان په ای ګروپ کې لوبیږي چې د روانې میاشتې په 14مه نیټه خپله لومړۍ لوبه پیلوي او په نسبه نیټه به خپل درې منو بد په ای ګروپ کې در سره کړی. هغه لوبغاړي د غوراوي کمیټې دغه سیالۍ لپاره ټاکلې دي چې مخامخ لوبغاړي هم کتل شوي دي. عربي متحده اماراتو کنډیشن هم په پام کې نیول شوی چې له ورځې لوبو فارمټ لپاره چې کوم لوبغاړي ښه لوبغاړي ول غوره لوبغاړي ول هغه لوبغاړي ټاکل شوي دي او ان شاء الله موږ تمه لرو چې دغه لوبغاړي د تل په څیر هیوادوالو لپاره لاسته راوړنه ولري.
کوم معلومات چې ازادي راډیو تر لاسه کړی دي په دغه لیست کې نوروز منګل هم شامل دی، خو نوروز منګل د عربي متحده اماراتو د ویزې مشکل لري، هغه څنګه به څرنګ شي؟
بله، هو نوروز منګل د غستون زره په خاص خلک دي، د غستون زره موږ کوښښ کوو چې حل شي، او تر دې عربي متحده امارات چې کوم اصول لري او اصول ډیر کلک دي، قوانین ډیر کلک دي، بیا هم خپل هڅه کوو، پوره هڅه کوو چې نوروز منګل په دغه سفر کې د هیواد لپاره لوبه تر سره کړی، او دا د نوروز منګل وروستی سفر دی چې په نړیوال لوبو کې ګډون کوي.
کچرته د ویزې ستونزه حل نشوه، د په ځای به بل لوبغاړی انتخاب شي؟
بله، و کچرته د ویزې ستونزه حل نشوه، د افغانستان کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د نور لوبغاړي پلان کې نیولی چې د نوین الحق ستونزه هم شته او د ستونزه هم شته. که دا دوه لوبغاړو ویزه نشوه، نو افتاب عالم او عثمان غنی به د دې پر ځای ولاړ شي.
د افغانستان په ګروپ کې آیرلند او کوربه هیواد امارات هم شامل دي. فکر نه کوي چې دا دواړه ټیمونه پیاوړي دي، ځکه د امارات خپل کور دی او آیرلند پیاوړی ټیم لري.
بله، هو دواړه پیاوړي لوبغاړي دي، لکه څنګه چې تاسو دوه مهمو ټکو ته اشاره وکړه. آیرلند هم ډېر تکړه لوبغاړي ده، او سره څنګه امارات په دغه سالې کې خپل کور کې لوبغاړي، نو واخه چې د افغانستان لپاره یو څه سخت وی، خو افغان ملي لوبډلې په روسي کې عربي متحده امارات ته پر لپسې ډول مات ورکړې ده، او په ایرلین ته هم په خپل کور کې په څو یو ورځنی سیریز لوبو کې مات ورکړه، او بل اخر سیریز ورسره مساوي کړ. نو ان شاء الله چې لوبډلې افغان لوبډلې چمتو ده او ښه لوبډلې ده، کولای شي چې بدل هم په دغه مهم سیالۍ کې د هیوادوالو لپاره خوښي په برخه کړي.
امور دلچې د کرکټ ملي لوبغاړي نن عربي متحده اماراتو ته روانيږي، او هلته به د سهار پنوم په کرکټ شلاوریز تورنمنت کې برخه واخلي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده،
مو خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
در نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي ورته غوږ بشو.
د نیوزویک مجلې په افغانستان کې د امریکا په هوایي بریدونو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه لیکنه خپره کړې، وایي دا بریدونه تر پخوا زیات د ولسی خلکو لپاره خطرناک دي. خپرونې د کیس په میاشت کې د هلمند په نادلي کې د طالبانو پر یو زندان د امریکا د هغه هوایي برید یادونه کړې چې ویل کېږي د افغان امنیتي ځواکونو هغه څو تنه چې طالبانو سره بندیان و پکې وشل شول. خپرونه وایي تمه وه چې د 2015 کال په پیل کې به د طالبانو پر ضد د امریکا جګړه پای ته ورسیږي. ولسمشر باراک اوباما تر دې وخت پورې په افغانستان کې د میشت امریکایي سرتورو شمیره له 300 څخه 1000 ته راکمه کړې وه، چې دوی هم تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې او سلام مشورې په برخه کې همکاري کوله. خو د نیوزویک په وینا پر دې سربیره امریکایي الوتکو په افغانستان کې د القاعده شبکې او د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد بریدونو ته دوام ورکوه، او د طالبانو پر ضد هوایي بریدونو ته یوازې د ځان څخه د دفاع په صورت کې اجازه ورکول کېده. نیوزویک په دې برخه کې ویل استثناء ته هم اشاره کوي، او هغه په هغه صورت کې د طالبانو پر ضد د هوایي بریدونو ترسره کول دي چې د افغان ځواکونو څخه د پراخو سیمو د نیولو په درشل کې وي. ریپورت په دې اړه د طالبانو لخوا د کندوز د لومړي ځل نیول کېدو پیښې ته اشاره کړې چې امریکایي ځواکونو یې په ځواب کې په تیروتنه د بې سرحده ډاکټرانو پر یو روغتون بمباري وکړه، او 240 ډاکټران او ناروغان یې ووژل. د ریپورت لیکوال وایي کله چې په تیر کال کې طالبانو د کندوز او هلمند په ولایتونو کې خپل بریدونو ته زور ورکړ، امریکایي ځواکونو خپل رول سره تنظیم کړ، او امریکایي چارواکو اعلان وکړ چې دوی هوایي ځواک به وس په فعال توګه د طالبانو خلاف بریدونه کوي. د خبرونې په وینا د پریکړې یو غیر عادي وضعیت رامنځته کړی او هغه دا چې امریکایي ځواکونه هوایي بمباری کوي، خو په سیمه کې مځکني امریکایي سرتیری نشته چې د دې هوایي بریدونو د اهدافو په اړه دقیق استخباراتي معلومات ورکړي. نو ځکه دوی تر ډیره د افغان ځواکونو او د ډرون الوتکو لخوا په راټولو شو معلوماتو تکیه کوي. په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو پخوانی قومندان کریس کولنډال نیوز ویک سره په خبرو کې د ملکیانو لپاره تر پخوا ډېرې خطرناکې بمباری بللې. د هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د څار خبرونې په ویل کې په افغانستان کې د خصوص سره تړلې سور وسې پیښې یادې کړې. په لیکنه کې لومړی د هغه شلو خزینې انجنیرانو یادونه شوې چې د دارالامان د ماړې په بیا رغونه کې کار کوي، یو د افغانستان لپاره یو ښه خبر بلل شوی. خو په همدې لیکنه کې بیا په کندهار کې د هغه پنځو خزو یادونه هم شوې چې د کندهار په وای ډګر کې د ساتونکو په توګه کار کوي او په دې ورستوي کې د وسلوالو مخالفانو لخوا په یو برید کې وشل شوی. په لیکنه کې د دې پیښونه د اخیستل شو درسونو تر سرلیک لاندې ویل شوی. ملیونونه ماشومان چې ډېر انجونې دي هم په افغانستان کې د زده کړو له حق بې برخې دي. پر دې سربېره د خزو په وړاندې زور زیاتی په ځانګړې توګه د هغه خزو په وړاندې هدفي بریدونه چې د زده کړو او کار له حقه استفاده کوي لا هم په افغانستان کې په پراخه توګه موجود دي. خبرونه وایي که څه هم د دې ډول تاوتریخوالي پله پر طالبانو اچول کیږي، خو داسې ښکاري چې د حکومت دننه د ځینو چارواکو په شمول په ټولنه کې په پراخه توګه ځینو کسانو ته د خزو په وړاندې دا ډول تاوتریخوالی د منلو وړ دی.
د اپریل یا د نابینایانو لپاره د ځانګړي خط نړیواله ورځ په کابل کې ونمانځل شوه. په هغه مراسمو کې چې د چهارشنبې په ورځ په دې مناسبت د افغانستان د المپیک ملي کمیټه کې جوړه شوې وه، یو شمېر مدني فعالانو هم برخه اخیستې وه. دغو فعالانو ازادي راډیو ته وویل تر اوسه هم نابینایان له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. سباون کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
په افغانستان کې د بریل خط یا د نابینایانو لپاره د ځانګړي خط نړیواله ورځ د چاشم به فورز ول منزل شو. د غورز د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د کار او ټولنیز چارو وزارت او د نابینایانو سره د یو شمیر مرستندوی بنسټونو لخوا ول منزل شو. په دغه مراسم کې چې بیلا بیل عمر لرونکو یو شمیر نابینایانو ګډون کړی وو، دوی د ورزش او خپل ستونزو په اړه خبري وکړي. د دوی لړل څخه همایون حکیمی او مهدی سلامی د بریل خط په اړه ازادي راډیو ته ویل
ما اگر دسترسی به تعلیم و تحصیل داریم به کار نداریم.
مکته چې د تعلیم اسانتیاوی برابر دي خو بیا کاری زمينه نه ده برابر. بدبختانه نابیناین په افغانستان کې لړډی رستونزو سره مخامخ دي.
تحصیل وکړن، درس بخونن او باسواد شون.
دریافت واقعیت اشخاص داره ملت بینه. من نمیگم که
زنه وایم چې خلک د زمون پوراند افراطی نظرونه ولري. مثلا پر مونږ هم کول او بیزای وادو را کول
به یک اندازه غلط است.
د بریل خط شاوخوا 200 کاله لرغونی دی او د لوی بریل پنوم د یو فرانسوي کس لخوا چې خپل هم په 15 کلنۍ کې ړوند شوی و رامسته شوی دی. بریل خط له شپږو ټکو څخه جوړ شوی چې بیلابیل شکلونه د مختلفو حروفونو یا ټکو ښکارندوی کوي. په ورته وخت کې د اولمپیک ملي کمیټې مشر زاهر اخبار د نابینایانو لپاره د ورزشي سهولتونو د برابرولو په اړه داسې ویل:
می ورزشي در پهلوی شما هست، ما زمینه های ورزشی را مطابق
ورزشی جامعه تاسو سره هم کار ده. په نړۍ کې چې کومې سپورتي اسانتیاوی د نابینایانو لپاره رایج وي، زه به هم تاسو ته دغه ډول اسانتیاوی برابر کړم.
برای نابینایان رایج است، براتون آماده می سازم.
اوس مهال په افغانستان کې سلګونه نابینایان شته، خو یو شمېر نابینایان فعالان وایي چې یوازې 15% نابینایان تعلیم ته لاسرسی لري. په ورته وخت کې د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزارت مرستیاله جمیله افغانی یادې ستونزمنی او وایي چې د معلولیت د عمل ملي پروګرام په عملي کولو سره به دغه ستونزې حل شي.
کبر اولین بار د ساته کشور
دا وای په لومړي ځل په افغانستان کې د عمل ملي پروګرام جوړ شوی. ان شاء الله دغه پروګرام په عملي کولو سره به ټول ستونزې له منځه وړل شي او ټول نابینایان ته به خدمت جوګه شو.
دارای معلولیت خود بودیم.
د بریل خط نړیواله ورځ په افغانستان کې داسې مهال منځل کیږي چې تیر څول سیسو جګړو ګڼ شمېر نابینایان پر ځای پریشي او د مسؤلینو په خبره اوس مهال یوازې 15% نابینایان د بریل په خط پوهیږي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږی اس خبر منوریدونکو. په دغه پروګرام کې مو د امریکا د ولسمشر براک اوباما د سرګندونو په اړه باندې چې پرون شپه یې له خپلو پوځیانو سره وروستی ځل لیدنه وه او د جنوري په شلمه بعد دفتر ډونالډ ټرمپ ته پرېږدي معلومات اوریدل، د افغانستان په اړه هم ښاغلي اوباما خبرې وکړي. په دوی منی مای کې به پر لندو خبرونو سربیره یو رپورت هم درته خبر کو، بیا به د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام او د بشری او اساسي حقوقو اونیس پروګرام هم درته خبر کړو. اوس ورزو د افغانستان سیمه ونړي مهمو لندو خبرونو ته تمه ده چې د افغانستان د اساسي قانون د کلیزې غونډه نن په ار کې ترسره شي. دې غونډې ته به ولسمشر اشرف غنی وینا وکړي. په فرا کې د قطر عربانو ته یو شمېر فعالان اندېښنه لري. د قطر د عربانو شل کسیزه ډله چې ظاهران د ښکار لپاره ورغلي دي د سې شمې په ورځ دغه ولایت ته ورسېدل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن عربي متحده اماراتو ته روانېږي. دوی د سهارا په نوم په شلاورز ټورنمنټ کې برخه اخلي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر براک اوباما په اداره کې ځینې چارواکي وایي هغوی به له ګوانتینامو زندانه څلور بندیان سعودي عربستان ته انتقال کړي. پاکستانی پولیس وایي دوی لږ تر لږه 150 سخت دریځي مسلمانان په لاهور کې د مظاهرې پر مهال ونیول. جرمنی چارواکو په برلین کې یو مشکوک نیولی دی. پر دې سړي شک کېږي چې د ډسمبر په 19 په برلین کې د کرسمس په بازار په شوې حمله کې لاس درلود. او د روسیې پولیسو د لنډې مودې په مخه په ماسکو کې د هغې مظاهرې له ډلې چې د مدني فعال الدر دادین پوښتنه یې کوله شپږ مظاهره کوونکي ونیول او توقیف کړل. ازادي راډیو ته غوږیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او فم 3.5 باندې خپرونه کوي. په خوست کې لوستې ښځې له افغان حکومت غواړي چې دوی لپاره د کافي فرصتونو زمینې پراخې کړي. دوی وایي ډېرې لوستې ښځې لیوالتیا لري چې په حکومتي ادارو کې دندې ولري، خو دوی لپاره د کافي د کار او وظیفې مناسب شرایط نه دي برابر شوي. بل لوري ته د خوست ځایي چارواکي وایي ځایي ادارې د حکومتوالۍ په چارو کې د ښځو د پراخ ګډون لپاره شته امکانات په کار اچولي. نجیب الله لوخیل پاړه له خوست دغه رپورټ وایي.
د خوست یو شمیر تعلیم یافته ښځې او نجونې وایي چې دوی د حکومتي ادارو په چوکاټ کې د کار لازم فرصتونه نه لري. دوی زیاتوي ښځې یوازې د روغتیا او خونې روزنې په چوکاټ کې څه ناڅه دندې لري، خو په نورو ادارو کې ورته د کار او دندو د اجرا وړ شرایط نه دي برابر شوي. د چهارشنبې په ورځ د خوست د لینکن په ښوونیز مرکز کې په هغه ناسته کې چې په سیمه ییزه حکومتوالۍ کې د ښځو د ګډون په باب جوړه شوې وه، د ولایتي شورا استازې میرمن نادبیبي عمری آزادۍ راډیو ته وویل
د خوست ولایت او لازره نارینه ورونه دولت نه ماشه خلي او زمونږ خویندې په خوست ولایت کې 1500 نشته چې زمونږ د دولت نه ماشه خلي. د زمونږ ونډه په بخي چخل ته چې په نشتون کې ده. زه په دې باندې هیڅ زنه خپل راضی یم، نه زمونږ خویندې په دغه رضایت لري. خدای دې وکړي چې مرکزی دولت او ولایتي اداره په دې ګډه سره زمونږ خویندې ته ونډه ورکړي.
مدني فعاله کامله اکبری وایي لمعارف او روغتیا سربیره په نورو برخو کې دي هم ښځو ته کاری فرصتونه برابر شي.
لکه څنګه چې موږ وینو چې په صحت بخش کې زموږ خویندې یا نرس یا قابلې دي یا ډاکټرانې دي او یا هم د تعلیم تربیه بخش کې معلمین دي، بل خصوص په نورو ادارو کې باید زموږ خویندې په کار وګمارل شي او واقعا مېرمنې خلکو ته مصدر د خدمت وګرځي.
مدني فعال نادیه باوري هم بیکاری د ښځو د ژوندانه یو لوی ستونزه ګڼي.
خوست ولایت کې خویندې ډېر ستونزې سره مخامخ دي. دلته موږ تعلیم یافته خویندې ډېر لرو، مګر متاسفانه چې د کار زمینه نه ورته برابره، هیڅ کار نه ورته پیدا کیږي، ټولې خویندې بیکاره په کورو کې ناستې دي.
د خوست پوهنتون محصلات څنګه اتل وایي چې ښځې او نجونې د خپل مسلک په برخه کې کار کولو ته لیوالتیا لري.
مقصد به هر بخش کې چې د زده کړې کوي غواړي چې په مسلکي ډول کار وکړي، ټولنې ته خدمت وکړي. متاسفانه چې د لپاره زمینه نه ده مسیده، چون څومره چې زه ګورم حق حقدار ته نه رسول کیږي.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي ښځې کولای شي د حکومتوالۍ په بیلابیلو برخو کې په ښه ډول خدمت وکړي.
ښځه هم د نر سره مساوي حقوق لري او په د دولتداري حکومتوالۍ په ټولو برخو کې دی کولای شي چې سالمه ونډه واخلي. هغه که قضا ده، هغه که سرنوالی ده، هغه که پولیس دي، نو فلهذا دې ته اړتیا ده چې د ښځو د عامه پوهاوي او د دوی د ظرفیتونو په لوړوالي کې کار واخلي.
بلخوا د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران وایي چې ځایي ادارې د حکومتوالۍ په چارو کې د ښځو د پراخه ګډون لپاره شته امکانات په کار اچولي دي. د خوست د والی ویان زیاتوي ډېری ښځې هڅه کوي چې د معارف او روغتیا سکتورونو کې دندې ولري، چې په طبیعي توګه یوازې دا دوه سکتوره د ټولو لوستو ښځو د جذب ظرفیت نه لري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په جرمنی کې یو تن د اداري فساد په تور ونیول شو، خو د تحقیقاتو پر مهال شک پرې شوی چې په برلین کې تر نوي کال مخکې په تروریستي حمله کې لاس درلود. په دې تروریستي حمله کې 12 تنه ووژل شول. د نیول شوي کس په اړه د جرمني فدرالي څارنوالي له رسنیو سره معلومات شریک کړل. احمد شیبر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
جرمني چارواکو په برلین کې یو مشکوک تونسی نیولی دی. پر دې سړي شک کېږي چې د ډسمبر په 19 په برلین کې د کرسمس پر بازار په شوي برید کې لاس درلود. په دې حمله کې 12 تنه وژل شوي وو. د دې برید مسؤلیت داعش منلی دی. د حملې اصلي کس انیس امیری وو چې هغه هم د تونس و. انیس امیری تر برید څلور ورځې وروسته د ایټالیا په میلان کې پولیسو ته د اسنادو له ورښکارولو ډډه وکړه او بیا د ډزو پر مهال ووژل شو. د جرمني د فدرالي څارنوالۍ ویاندې فراک کویلر د چهارشنبې په ورځ د جرمني په مرکز برلین کې د کرسمس پر بازار د شوي برید په ارتباط د نوي نیول شوي کس په اړه رسنیو ته وویل. زموږ د اوسنیو معلوماتو له مخې دغه مشکوک کس او انیس امیری یو بل د 2015 کال له وروستیو سره پیژندل. زموږ له تحقیقاتو څرګنده شوې ده چې دوی تر برید مخکې په همغه ماښام د برلین په کاسوند برونن سیمه کې په یوه رستورانت کې سره لیدلی دي. دوی هلته یو ځای ډوډۍ خوړلې او د یوې مودې په مخه سره شغېدلې دي. کویلر زیاته کړه چې دغه تونسی 26 کلن دی او تیره ورځ ترې تحقیق وشو. په برلین کې څارنوالانو وویل چې دغه کس د اداري فساد په ارتباط د جنوري په 3 ماښام مهال ونیول شو او بیا ترې پرون تحقیقات وشول. د جرمني د فدرالي څارنوالۍ ویانده وایي تر اوسه داسې کره شواهد نه دي ترلاسه شوي چې دې کس د برلین په برید کې لاس لرلی وي، خو څارنوالانو پریکړه وکړه چې دی په توقیف کې پاتې شي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است که بیست به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی درگت نگوه کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادي په چپو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر 15 بجو پوری له ازادي رادیو نه واورئ.
مننه چې دغه پروګرام مو تر دې دمه واورید. اوس هم دوه اونیزو پروګرامونو ته ورځو. لومړی د اساسي او بشري حقوقو پروګرام او بیا ورسته ژوند په شیبو کې. البته د ژوند په شیبو کې موضوع مو په پروګرام کې هم وویل چې د کچکول په اړه ده.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د مفهوم په اړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د امنیتی او دفاعي سرتیرو د څارنې او بررسي د څنګه مسؤل حنیفه ګیرواله ده. ګیروال صاحب شرغلست.
عارف صاحب نن ډیره زیاته مننه. تر ټولو نه اول خپل سلامونه او نیکه هلي د ازادي راډیو ټولو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګډ ګډ کې تقدیموم.
ډیر مننه. ګیروال صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د بشری حقوقو د تعریف اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول به موږ د بشری حقوقو د تعریف نه شروع کوو چې بشری حقونه سدي ستوایی. بشری حقونه موږ وایو چې هغه حقونه دي چې هر انسان صرف د دې په لحاظ چې انسان د لایق نه برخورداري کوي او یا هغه لري، په مجرد د دې چې انسان پیدا سي هغه حقونه هم ورسره پیدا کیږي او تر ورځې چې مړ کیږي لایق هغه حقونه د یو سره لري. مثال ورکوای سو چې د ژوند حق یو بشری حق دی، یا د تعلیم او تربیه حق یو بشری حق ګڼل کیږي.
ډیره مننه ګربال صاحب. که اوریدونکو ته د بشری حقوقو د ځنګړتیاو په اړه معلومات ورکړي چې کومې ځنګړتیاوي لري بشری حقوق؟
بشری حقوقونه څو ځنګړتیاوي لري؟ چې هغه اوله ځنګړتیا یې دا ده چې بشری حقوقونه عام دي او د ټولو لپاره دي. یعنی بشری حقوقونه داسې نه دي چې کڅوک رئیس جمهور لغونه برخوردار وي او کڅوک یو عادي فرد وي هغه ونه لري. نه، دا حقوقونه د ټولو انسانانو لپاره دي. که هغه شاوي که ګداوي، ټول انسانان کولی شي له بشری حقوقونه مستفید شي او عام حقونه دي. دا یې اوله ځنګړتیا وه. دوهمه ځنګړتیا د بشري حقونو مونږ کوای سو دا وایي چې بشري حقونه د تفکیک وړ نه دي. درېیمه ځنګړتیا دا ده چې بشري حقونه د سلب وړ نه دي. یعنی هیڅوک نسي کوي چې دا حق له چا نه سلب کړي یا د چا نه واخلي. مونږ وایي چې د ژوند حق یو بشري حق ده بل خدای تعالی نه، بل هیڅوک حق نه لري چې دا حق له هیڅ چا نه واخلي. څلورمه ځنګړتیا د بشري حقونو دا ده چې بشري حقونه د انتقال وړ نه دي. یعنی دا فقط په یو شخص باندې اړه لري، بل هیڅوک نسکای چې خپل یو بشری حق بل چا ته انتقال کی. مثلا څوک وایي چې زه ژوند نه کوم، زه خپل ژوند تا ته دربخم، دا کار هیڅوک نسکای. بشری حقونه د هر چا شخصي حقونه دي او بل هیڅوک نسکای چې غوړ نه واخلي. پنځم ځنګړتیا د بشری حقونو دا ده چې بشری حقونه د تقسیم وړ نه دي. یعنی موږ نسکای چې خپل بشری حقونه له نورو سره تقسیم کو. دا زموږ خپل حقونه دي، لکه حق د تعلیم تربیه. دا زموږ یو شخصي حق ده. موږ باید موږ چې کله تعلیم تربیه حاصلو، موږ نسکای چې دا بل چا سره هم تقسیم کو. دا فقط د هر چا مشخص حق.
که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې بشري حقوق کوم حقوق ته ویل کیږي؟
کوم حقوق ته مو کوي چې بشري حقونه وایو؟ چې دا حقونه هم په قران کې راغلي دي، مو کوي چې وایو، او هم په اساسي قانون کې، او هم په اعلامیه د جهاني حقوق بشر کې دا حقونه ذکر شوی دي. دغه حقونه اول حق د ژوند حق ده، چې دا ټول انسانان حق لري چې ژوند وکړي. دوم حق د بشري حقونو ته مو کوي چې وایي چې د ازادي حق ده. یعنی چې ټول انسانان آزاد پیدا شوی دي او هیڅوک حق نه لري چې دا حق ورنه واخلي. دریم حق د انساني کرامت حق ده، دا چې ټول انسانان انساني کرامت لري او بشرف او با عزت پیدا شوی دي او هیڅوک حق نه لري چې هغوی تحقیر کړي او یا توهین کړي. څلورم حق د ازادي حق ده. ازادي حق او شخصي امنیت درلودلو حق ده. یعنی ټول انسانان کله چې په یو جامعې کې ژوند کوي، هغوی آزاد دي او حق لري چې له امنیت نه برخوردار ووسي، او دا د دولت مکلفیت ده چې د ټول افرادو د امنیت تامین کړي. پنځم حق د تعلیم تربیه حق ده، دا چې ټول انسانان د تعلیم تربیه حق لري. حق لري چې درس ووایي او خپل ظرفیتونه لوړ کړي. شپږم حق د مناسب ژوند درلودلو حق ده، چې دا ټول انسانان حق لري چې په یو جامعه کې کله چې دوی ژوند کوي، دولت دوی ته دغه امکانات فراهم کړي چې دوی لا یو مناسب ژوند نه برخوردار شي په هغه جامعه کې. اووم حق د صحت حق ده، یعنی چې ټول انسانان حق لري چې جوړ ووسي، روغ ووسي، باید محیط زیست پاک وي تر څو مریضي پیدا نه شي او انسانان په یو باصحت او په یو آرام جامعه کې ژوند وکړي. اتم حق د تظاهرات او اجتماعاتو حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوي سي کله چې په کوم مورد کې د دوی حقونه د پخو لاندې سي او یا د دوی حقونه ورته ور نکړای سي یا دوی ته ور نکړای شي، دوی کوي سي چې مظاهره وکړي او سړکو ته راوځي او خپل حق وغواړي. نه هم حق د واده حق ده، دا چې ټول انسانان حق لري چې واده وکړي او کورنۍ تشکیل کړي. لسم حق د حق د بیان حق ده، یعنی چې هر انسان کوي سي هر څه چې عقیده لري، هر څه چې فکر لري، هغه په آزاد توګه بیان کړي نورو ته، او هیڅوک نه چې کوي چې دا حق له هغوی نه واخلي او ورته چې تو حق نه لري خپل مفکوره چاته بیان کړي. یو لسم حق ده اندیشه او د مذهب د انتخابولو حق دی، دا چې ټول انسانان کوي سي هر مذهب چې دوی وغړي هغه انتخاب کړي، د مذهب انتخاب آزاد دی. دولسم حق د تلو راتلو حق ده، یعنی چې دا انسانان کوي سي کله چې په یو جامعه کې ژوند کوي، هر چیرته چې دوی وغړي کوي سي، هر منطقه کې چې دوی وغړي کوي سي چې راسي ولاړ سي، او یا هر منطقه کې چې دوی وغړي هغلته دوی کوي سي چې ژوند وکړي. دولسم حق د ملکیت حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوي سي چې ملکیت ولري، خپل شخصي کور ولري، شخصي ځکه ولري، او هیڅوک نشي کوي چې دا حق له دوی نه واخلي. پنځلسم حق د قانوني مراحل حق ده. یعنی کله چې کوم انسان قانوني مراجع عدلي او قضایي مراجع ته مراجعه کوي، دا د دوه حق ده چې د دې شکایت واوریدل سي او د دې شکایت په سمه توګه بررسی سي. شپاړسم حق ده د کار حق ده، یعنی ټول انسانان کوي شي چې کار وکړي او ځان ته حلال روزي پیدا کړي. ولسم حق د طبيعت حق ده، یعنی کله چې موږ په یو جامعه کې ژوند کوو، دا زموږ حق ده چې موږ طبيعت ولرو، د هغې جامعې او په هغې جامعه کې په آزاد توګه وګرځو، هر کار چې مو زړه غواړي هغه کار وکړو، په شرط چې د نورو د منافع مخالف نه وي. موږ کوای چې د ولس حقو ته بشري حقونه ووایو، چې هم د اساسي قانون کې راغلي دي او هم په اعلامیه جهاني د حقوق بشر.
ډېره مننه کور دی ودان. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس پلاسټر نه
وکړ چې مکمل خواږي.
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. د ورستي پښتني پټوګه ک اوریدونکو ته د بشري حقوقو د منابعو په اړه معلومات ورکړي.
بشري حقوقونه هم په داخلي قوانینو کې منبع لري او هم په نلي منابعو کې د بشري حقوقو منابع مقواسي چې پیدا کو. په داخلي قوانینو کې د بشري حقوقو منبع او د منبع اساسي قانون ده، چې اساسي قانون په خپل اول مقدمه کې د یاد سوید چې دولت د ملګرو ملتونو د منشور پر آیات او د بشر د حقوقو د نړیوال اعلامیې ته په درناوي سره د خلکو په اراده او دیموکراسي ولاړ نظام د تاسیس لپاره د قانون تصویبوي. یعنی د قانون چې تصویب شوی د بشري حقوقو معیارو سره برابر د قانون تصویب شوی. بل منبع چې موږ کوای سو په اساسي قانون کې بشري حقوقو ته پیدا کو، د اساسي قانون شپږمه اومه ماده ده، چې شپږمه ماده د اساسي قانون وایي د دولت اساسي وظیفې ټولنیز عدالت، انساني کرامت او د بشري حقوقو ملاتړ دی. او ومه ماده چې وایي دولت د بشري حقوقو د نړیوالي اعلامیې ملاتړ کوي. دا خپل ټول هغه منابع دي چې په اساسي قانون کې راغلي دي. او دوم فصل د اساسي قانون مونږ کوي سوت لاغین هم نو مخلو چې هغه ته مکمل بشري حقوقونه ذکر شوی دي. په دوم فصل د اساسي قانون کې د 22مې ماده تر 45مې ماده پورې. او بین المللي منابع د حقوق بشر مونږ کوي سوت اعلامیه د جهانی حقوق بشر او منشور د بین المللي سازمان د منشور څخه نو مخ.
ډیره مننه.
جوان په شیبوکی
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو، سلامونه او خیچاری. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو د نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم.
د ملنګ کچول په غاړه درځو ما یارا، وخت د مازی ګرځد دیدنو نټولو ما. د ملنګ کچول په غاړه درځو ما یارا، وخت د مازی ګرځد دیدنو نټولو ما. وخت د مازی ګرځد دیدنو نټولو ما.
کچکول یوازې د نشو پسندرو کې دی وسمبول په توګه کارول شوی، بلکې په افغاني ټولنه کې کارونه ډیره مخینه لري او په بیلابیلو معنی سره کارول شوی دی. ځین وخت فقیران کچکول غاړي ته چوي او په کلیو باندې کې خیر غواړي، خو ځین نور یې د عرفانیت لپاره یو غوره سمبول ګڼي. موږ نن نه خبرونه په افغاني ټولنه کې د کچکول ارزښت، تاریخ او جوړښت ځانګړي کړی دی. راځي نوریه جبرخیل ته وښو.
د کچکول جوړخت او پیدایښت په اړه ویل کیږي چې دا توک د شمشتې د ژوند پورې تړلې ده. دا سی ویل کیږي چې دا حیوان یو کال عمر لري او یو کال وروسته مري. نو د دې پرملا داخلا کا کاسا په اصل کې کچکول ګڼل کیږي چې ځینی یې ګرد شکل لري او ډیر نور یې اوږد منحنی شکل لري. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د کچکول کلمې اصلي جوړښت کچو خول دی، خو د ګرامري قواعدو په اساس او د کلمې د اسانه لوست لپاره دغه کلمه په کچکول اوښتی ده.
د کچکول کلمه زیاتره د ملنګان سره اړیکه لري، د یو کاسې شکل لري خو منتها داسې مخروطي شکل دی، یعنی بل ډول نه دی، مخروطي شکل دی او هغه ته یو زنجیر یا یو رسۍ یا زنجیر یا یو شی چې هغه دو طرف ته اچول کیږي او هغه بیا ملنګان اکثریت په غاړه کې اچي او کچکول په غاړه کنه، داسې یو استلام شته دی. نو زیاتره دا د کچکول کلمه د غاړې سره ارتباط ساتي، یعنی هر فقیر کچکول نه ګرځي، یوازې هغه ملنګان چې د روحانیت دغه پکې وي او په خوا زمانو کې دا شی استعمالولو.
نوموړي وایي چې کچکول د خپل ځانګړي ارزښت له مخې بیلابیلو اشخاصو په بیلابیلو ځایونو کې کارولی او لا هم دا چاره په ډیره کمه اندازه موجوده ده.
پخوانی یو متل وایي یو بهلول یو کند یو کچکول، بهلول او کند کچکول، مطلب دا دی چې هغه دی بهلول په خپله یو ډیر مسکین ملنګ سره و او خو د روحانیت په مفهوم باندې د سره نور هیڅ شی نه و، یوازې همدا یو کچکول به ګرځول او نور یعنی د مادیاتو په هغه کې یعنی اړیکې ورسره نه لرله.
نوموړي وایي چې کچکول په ولسی ادبیاتو کې هم اغیز خیندلې.
کچکول کلمه شدا په ډیر او زمونږ په ولسی ادب کې زیات دغه ځای مندلې دي، او خصوصا په دې لنډیو کې زیات کچکول کلمه استعمالېږي. مثلا وایي چې سترګې کچکول کې دیدن واخلم، یا مثلا د ملنګې کچکول په غاړه ګرځوم. دغه هغه چې دي لکه زمونږ په ولسی ادب کې خصوصا په لنډیو کې دا بیخي زیات استعمال شوی دی.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال لال پاچا ازمون وایي چې کچکول زمګ د فولکلور مادي توک دی، خو دغه مادي توک ځانګړي مانوي ارزښت هم رامسته کړی دی.
یو هغه کچکول چې ملنګان په غاړه اچي او هغه روایت داسې کیږي چې یعنی دا ډیر دغه سړی دی، حقیر او فقیر سړی دی، او هغه خپل یو ارزښت دی. البته هغه د دې په مانند چې دا گدا دی، هغه کچکول چې زموږ په ادبیاتو کې د گدایی په معنی باندې کارېدلی، هغه د یو بشری مینې او خواخوږۍ لپاره کارېدلی دی. مثلا د یو چا سره د مینې په خاطر باندې کچکول په غاړه چول شوی دی، یعنی زه له هغه انسان سره مینه لرم او زه هغه پسې اوس دغه دی ملنګ یم. دا ملنګي له هغې گدایۍ نه چې یعنی لاړ شي یو چا ته سوال وکړي چې ډوډۍ راوړې خیرات راوړې، دا هغه نه دی. دا کچکول، دا کچکول چې دی دا د مینې کچکول دی، دا کچکول چې دی د هغې ملنګۍ کچکول دی چې د یو چا سره د ډېرې مینې له امله رامنځته شوی دی.
د استاد ازمون په خبره چې یو شمېر پوهان په دې نظر دي چې په پښتنو کې کچکول د لومړي ځل لپاره د بونیر د میاجي بابا کورنۍ رواج کړي. نوموړی زیاتوي د کچکول په اړه په ادبیاتو کې هم ذکر شوی او تر ډیره د ذوق پورې اړیکه پیدا کوي.
خو انسانان یو له بل سره اړیکې لري، یو له بل سره تګ راتګ لري. کله چې یو څوک یو چیرته چې خوښي هغه یو ځای ته انتقالوي، دغه د انتقال په صورت کې بس هغه خپل هم ځو بچ ډیر خلک وکړي او دوت سبب ګرځي. کچکول زموږ ډیره لرغونی مخینه لري فرهنګ کې چې اوس متاسفانه نشته، اوس یې څوک نه کاری. بوګانو، کچکولو، ماټوي وي، دا هغه څه دي چې زموږ د خلکو د ذوق یو وسیله وه، او دوی به په غاړه اچول، دوی به ځان پرې خسته کوو. نو د کچکول په باب باندې زموږ په ادبیاتو کې چې کوم ذکر راغلی دی هغه د مینې ذکر دی، هغه د هغې ملنګۍ ذکر دی چې یوازې زموږ د مینې اساس جوړی.
آزمون د اجمل خټک د کچکول ناول یادونه هم کوي او وایي چې کچکول ماټیوي او یو شمیر نور مادي توکي د ادبیاتو لپاره خام مواد دي.
په ادبیاتو باندې اوس دا د شعر او د نظم او د نثر د لپاره خام مواد دي. په ادبیاتو کې موږ سره کونه ګورو د اجمل خټک یو ناول دی چې د کچکول په نوم یادیږي. همدارنګه په پښتو لنډیو کې موږ د کچکول ډیر زیات کنه اساسات ګورو، او په سندرو کې په ولسی سندرو کې د ملنګۍ کچکول په غاړه ګرځوم، وخت د مازیګر د دیدن ټولوم، اکثر د سترګو سره تشبیه شوی دی. کنه ما سترګې در پسې ما در پسې لیم کچکول کړه معنا دا چې ما زستا په انتظار وم دا انتظار چاته دا مینې ته زه په کچکول کې تانه دیدن غواړم خیر غواړم زه په کچکول کې تانه بل څه نه غواړم دا کچکول دا خپل دا ظرف چې دی دغه مظروف ته پاره کاریږي چې هغه مینه ده
د ازمون په خبره چې کچکول پښتو ولسی ادب ته ډیر څه ورکړي او په غنو سندرو لنډیو او سروکو کې یادونه شوی چې لا هم زمنګ د پښتو شعر یو مشهور کاریدونکو سیمبول ده د پکتیا اوسیدونکو رضوان الله لرمل وایي چې په کوچنیوالی کې یو شمیر ملنګان لیدلې چې کچکولې په غاړه وو مګر اوس ملنګان کچکول نه کاروي او کچکول کلمه ایواز په ادبیاتو کې کاریږي
تر ډیره پوری دا یو فولکلوریک اړخ لري او په ادبیاتو کې ډیره اشاره ورته شوې ده یم په لنډوي کې ورته شوې چې وایي چې ملنګ ځا کچکول دی واخله او نو وخت کېږي موږ ور پوری کوونه دا کچکول یواز د دې لپاره نه و چې ملنګان په غاړه کې واچي یو کورته ورشي پیسې ورته ورکی حتی هغه پیغلې چې مېنې وي خپل مېن ته ویل چې په کچکول کې زتا ته مين نه درکوم یم تا ته خپل وسن نه درکوم نه ډیر په لنډوي کې دا ویل شوی په ادبیاتو په شیرونه کې دا ورته ویل شوی دی او فکر کوم چې دا د لومړي ځل لپاره په هندستان کې لدین استفاده شوی دی زیاتره وخت چې اوس هم شته په کنکینی می هم دیدلی و چې ملنګان براتل په غاړه کې ویل کچکول سره یو ځای شنې وسري تسبیح هم چولې وي ګلان به هم په غاړه کې پراته یو رقم غږ به کو دی دروازې مخته چې ملنګ ته خیر راوړي کچکول به هم د لرګي او تور رنگ ډیر خاصه
نو ما وړي وای چې د ساينس او ټیکنالوژي لپاره پرمختګ سره فولکلوریک توکي هم کمیږي نو همدا لامل دی چې اوس کچکول هم د پخوا په څیر استعمال نه لري محمد عاطف فقیر زاده بیا کچکول یوازې د حق فقیرانو غاڼه غړي کوم چې له دنیوي چارو لاس په سر دي
مخکې به کچکول ډیرو موږ چې ماشومان بس وای ملنګ راي کچکول ورسره دی معمولا دا به چوبي او کڅو مات سپورې سي لاس ورته وړای نه دی کچکول ته خو ملنګ به منګل د چ پغړه بیا چول او یو غټ ډنګ بیم پلاس وو بس د خیر غوښتنه کوله فکر کوم په دې کې دا معمولا هغو کسانو چې د دنیا نه د مادیاتو ته ډیر توقع نه درلود سلا وړ فقیرانه ژوند کې ولا کچکول په غاړه چې فکر کوم چې ادبیاتو کې باندې مفهوم راغلی چې د فقیر کچکول یعنی لا فقیر مونږ خاوي یاست بس په خاورو کې روان یاست
دی وایي چې کچکول په اوس وخت کې لمنځت للې دا چې ولی هغه وایي
خو اوس چې ځکه لګورم کچکول خو ډیر کم وینم نشته په زینو لرو پر دوه کوم زیارت کې کوم ملنګ ویل سي پروت وي هغه بورسوي دغه نه راپدې خو په غټو خارونو کې او په میتوګه افغانستان پکسرو سیمو کې دلمنځ تلای دي او لمنځ بیم داستلې ځکه ذهنیتونه اوس بدل شول شرایط بدل شوی دي خلک او اغلی د نظر د مسایلو په اړه بدل شوی دی سم خلک دیندار دي افغانان په میتوګه د مسایلو ته ژوند دي او باوري خلک دي خو بیا هم د کشکول اسې کما دینی سبغه نه لري
کچکول پلاس درته ولاړیم یا د خیر راکړه یا رخصت راکړه چې زما د ملنګي کچکول مات شي چې در په در دی ګرځوم تش دی راوړم
درنو اوریدونکو د اصیل افغانی او پښتني فرهنګ د ساتنې او پالنې په هیله موږ نه نه خبرونه تمامو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وپاڼه هم اوریدلی شي p.azadiradio.org او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریاز موږ هیله ده
د افغاني سیم مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغاني سیم شرکت مشتریان یاست، اتصاب اتنیش میرا ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.